د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بسته یو وخت د سهاري لس بجې شوي په دې غړي کې تاسو ری د پاکستان د مسلم لیگ نوند مشر څرګندونی هم د غراځ د پاکستان تحریک انصاف د مشر څرګندونی او پر دې سربیره نور هم ستاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو او په روستۍ نیمه کې به اونیزې خبرونې هم دراورو خو لومړی تل سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم. رومه د مهم خبرونو لنډی چې د پاکستان مسلم لیگ نن مشر وایي په انتخاباتو کې درغلي وشوانو پر ضد به یې ټول ولس را پاڅوي. رسنۍ وایي لاهور څخه لا درکړل شوی مدني فعال رضا خان کور ته استون شوی. او له کابل کندوز ته یو ورغلی حکومتي هیئت نن د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه خپل تحقیقات رسمن پیلوي. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان مسلم لیگ نون مشر وایي که په انتخاباتو کې درغلي وشوه نو پر ضد به یې ټول ولس را پاڅوي. بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر وایي چې دا وار به انتخابات ګټي. پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف وویل
اگر فری اینڈ فرینڈ الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں.
آزادی او رنے ٹاکنی کی گی نو مونگ با دا انتخابات گٹو او پا پنجاب او مرکز کی با زمون حکومت جوڑی گی. کچا ہم دولس دا مینڈیٹ دا بدلولو حس اوکڑا نو ٹول قام با دا دے پزد را پاسو.
د مسلم لیگ نون ګوند تور لګوي چې پوز د دوی پر ضد له تحریک انصاف سره ملاتړ کوي. خو پوز دا تورونه ردوي او د تحریک انصاف مشر عمران خان هم پرون په ملتان کې یوې جلسې ته په وینا کې دغه تورونه رد کړل او ویل چې د روانو انتخاباتو لپاره یې ډېرې تیاری کړي او بریا به ترلاسه کوي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دوی خلاف انتخاباتو کې له ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره اتحاد کړی. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته بلاول بټو زرداری وویل نوموړی وایي نون لیگ او پاکستان تحریک انصاف دواړو زمونږ خلاف له غیر قانونه تنظیمونو سره اتحاد کړی. تاسو د کراچۍ د ملیر مثال واخلئ چېرته چې د یو پخوانی کلدن تنظیم کاندید ته د یادو دواړو ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. بلاول زیاته کړه چې له دا قسمه منفي سیاست سره په نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي. لا هم مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی په پاکستان کې عمومي ټول ټاکنې د جولای په 15مه ترسره شي. د پاکستان نگران داخله وزیر وایي سیاسي مشرانو ته د ترګرو لخوا خطر دی. پرون له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د کونو چرو نگران وزیر اعظم خان ویل چې د عوامي نشل ګوند اسپندیار ولی خان پیپلز پارټۍ بلال بټو زرداری د جمعیت العلماء اسلام اکرم خان دورانی قومي وطن ګوند آفتاب شیرپاو او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون ځینې نورو سیاسي مشرانو ته د وسلوالو ډلو لخوا خطر دی او یاد مشران له دې خبر کړل شوي. په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې د عوامي نشل ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ جمعیت العلماء اسلام په انتخاب او جمعیت العلماء اسلام په انتخاباتي کمپاینونو شو تر ګرځېدونکو کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې. رسنۍ وایي لاهور څخه لا درکړل شوی مدني فعال رضا خان خوشې کړل شوی. پرون د پاکستان ځایي او نړیوالو رسنیو د رضا خان د یو ملګري او پولیس چارواکو له خولې خبر ورکړل چې رضا خان څو ورځې مخکې خپل کور ته رسېدلی. له دې مخکې په پاکستان کې په زوره د لا درکړل شوو تحقیقاتي کمیشن ویاند نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې د رضا خان کورنۍ هم د یاد خبر پخلی کړی. رضا خان تېر کال په دسمبر میاشت کې تاریخ لبیک د متنازع درنې پر موضوع تر بحث کولو وروسته لا درکړل شوی وو او د او د یو بل خبر لمخې په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صحت او تعلیم د ادارې یونیسف چارواکي وایي په سیمه کې بدامنی د پولیو په ګډون د نورو مرضونو په وړلو کې یو لوی خنډ دی. پرون وخت له مشهور سره په خبرو کې ډاکټر عبدالقیوم وویل چې په پیښور کراچۍ پینډۍ او داسې نورو یو شمېر ښارونو کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. په پاکستان کې په پولیو کارکوونکو وسلوال بریدونه هم شوي وو. او تاسو مشال لرو ته وګستئ له کابل کندوز ته یو ورغلی حکومتي هیئت نن د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه خپل تحقیقات رسمن پیلوي. د والی ویاند نعمت الله تیموري پرون وخت مشال لرو ته ویل چې له کابل پرون جمعه ورورسېدلی په دې هیئت کې د افغانستان د دفاع او کورنو چارو وزارتونو چارواکي شامل دي. په چاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي برید د پنجشنبې پر سهار شوی چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د والي ویان وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي حمله د افغان ځواکونو لخوا شوي که د بهرنیو قواوو لخوا، ځکه دواړه قواوو هممهاله بمباري کړې. فرانس او روس با په ګډه د شام ختیځې غوطې ته بشري مرستې واستوي. دغو دواړو هیوادونو په یوې ګډه اعلامیه کې پرون دا اعلان وکړ. د روسیې یو بر وړونکي الوتکه پرون پیرس ته ولاړه تر څو 50 ټنه روغتیایي سامان او نور بنیادي شیان چې فرانس برابر کړي ختیځې غوطې ته ولیږدوي. ختیځه غوطه د سرخار دمشق په لمن کې یو وخت د یاغیانو مرکز و چې د سپرلي په موسم کې د شام حکومتي ځواکونو دا سیمه ونیوله. امریکا بعد نورو اضافي امنیتي مرستو په برخه کې یوکرین ته 200 میلیونه ډالر ورکوي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا پیسې به د یوکرین د امنیتي ځواکونو پر روزنه، سامان او سلا مشوره لګول کېږي. له 2014 کال را په دوی خوا چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، امریکا له یوکرین سره په پوځي برخه کې تر 1 ارب ډالره ډېره مرسته کړې. او اخري خبر د کرکټ، پاکستان زیمبابوې ته په څلورم یو ورځني میچ کې په 224 رنزونو ماتې ورکړه. پرون د زیمبابوې په بلاوایو میدان کې پاکستان لوبډلې په ټاکلو 50 تورونو کې د یو وکټ په تاوان 399 رنزونه جوړ کړل، چې په ځواب کې د زیمبابوې ټول ټیم یوازې 155 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي یې آؤټ شول. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. تاسو خبرونه او واوریدل. او اوس په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري. په دې غړي کې اوري، پاکستان مسلم لیگ نن مشر شهباز شریف په تیر ورځ په پیښور کې ویلي دي که چیرې د جولای په 15مه کېدونکو انتخاباتو کې درغلي وشوه نو پر ضد به یې ټول قام راپاسوي. بلخوا بیا د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په 15مه جولای بعد د پاکستان حالات بدلیدل پیل شي.
میں 22 سال سے اس دن کی انتظار کر رہا تھا کہ 25 کو ایک اندھیری رات ختم ہوگی اور ایک نیا صبح آئے گی پاکستان میں.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دوی خلاف انتخاباتو کې له ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره اتحاد کړی. او په پاکستان کې د بشر حقوقو د دفاع سازمانونو د الیکشن کمیشن په مرسته د انتخاباتو په ورځو 125 نرخزي هم د انتخاباتي عمل د څار او مشاهده لپاره ګمارلي. په دې ګام نرخزي وایي
خوشحاله خو یو، خو به دغه د حالات ډېر زیات خراب دي، نو د دې د وجې چې کم دی نو بس لږ ډسټرب وي.
او د پاکستان د سیاست د څنګ چارواکي وایي که په هیواد دننه د روغتیا سره تړلې چارې هواري نشي نو کېدای شي پاکستان سخت سفري بندیزونه عملي شي. بلخوا چارواکي وایي چې په پاکستان په ځینو سیمو کې لا هم د پولیو وایرس موجود دی.
اوسم په پېښور کې، کراچۍ کې، فرنډۍ کې، ایون کوټه کې زموږ انوایرمنټ سیمپلنګ چې کېږي وایرس ډیټیکشن لپاره نه هغه اوس ډېر پازیټیو را روان دي.
تاسو مشال لډو ته غوږیستئ اوریدونکو، په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزه خبرونې هم لرو. خو لومړی راځو دې ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې پاکستان مسلم لیگ نن مشر شهباز شریف په تیر ورځو په پیښور کې ویلي دي که چیرې د جولای په 15مه کېدونکو انتخاباتو کې درغلي وشوه نو پر ضد به یې ټول قام راپاسوي. نوموړي تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت د دې صوبې لپاره هیڅ نه دي کړي. بلخوا هم پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د روان ټاکنو لپاره یې شپړ تیارې نیولې او هم په دې وجبه یې ګوند بریا ترلاسه کوي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې ورو.
د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف تیره ورځ په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې خبرداری ورکړی دی چې که د جولای په 15مه د ولس د ووټونو نتیجه بدل کړی شوه نو قام به د دې په ضد راپاسوي.
اگر فری اینڈ فرینڈ الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں.
کا آزادی او رنے ٹاکنی کی گی نو مونگ با دا انتخابات گٹو او پا پنجاب او مرکز کی با زمون حکومت جوڑی گی. کچا ہم دولس دا مینڈیٹ دا بدلولو حسا اکڑا نو ٹول قام با دا دے پزد را پاسو.
قام کے مینڈیٹ کو اگر آپ نے کسی نے بھی چینج کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور اس کا پھر کسی کے پاس علاج نہیں ہوگا.
د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف دا خبره په داسې محل کړې ده چې تیر ورځ د پاکستان د سینټ په غونډه کې هم په دې موضوع تود بحث ترسره شو او د انتخاباتو په شفافیت سینیټرانو پوښتنې راولاړې کړې. خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ټاکنو په اخلاق د بیلابیلو ګوندونو اندېښنې رد کړې دي او نوموړي تیر ماښام په ملتان کې یو جلسې ته په وینا کې ویلي دي: ما د دویشو کلونو نه د دې ورځې انتظار کولو او چرې مونږ د انتخاباتو لپاره دومره تیاری نه و کړې. په 15مه نیټه به په اول ځل تاسې تحریک انصاف ووینئ چې د پوره تیاری سره په انتخاباتو کې برخه اخلي.
25 کو ایک اندھیری رات ختم ہوگی اور ایک نیا صبح آئے گی پاکستان میں.
هم 13 ورځ عمران خان د بهاولپور جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې که تحریک انصاف په مرکز او پنجاب کې واک ترلاسه کړو نو تر ټولو اول به د جنوبی پنجاب صوبه جوړوي. د 2 کروڑ وګړو د پنجاب صوبه د پاکستان 60% برخه جوړوي چې د نورو 3 صوبو نه زیاته برخه ده. دا د فیډریشن لپاره ښه خبره نه ده. نو که ماته د واک موقع په لاس راغله نو سمدستي به د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو لپاره کار کوو. خو بلې خواته د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف په تیر 15 کلن صوبایي حکومت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت په دور کې د ولس د خیر ښېګړې او پرمختیایي پروژو باندې په سمه توګه کارونه نه دي ترسره شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پردون کو مشال ډو ته وګه سه هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د انتخاباتو په موضوع کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دوی خلاف په انتخاباتو کې له ناقانونه ګرځو شو ډلو سره اتحاد کړي. پرون په لاهور کې یو خبري غونډې ته بلاول بټو زرداری ویل چې له دا قسمه منفي سیاست سره په نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي. زموږ همکار چې همدا وخت مکسر الله اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی، دوی سره پر دې خبرې کوو. ترخان صاحب، ډېر ډېر سلیمه شي او که زموږ اوردونکو ته وایي چې بلاول دغه تورونه لګولې دي، دې کې څومره صداقت دی او هغوی په کوم بنیاد باندې دغه خبره کړې؟
ډېره مننه ستاسو، سهار مو په خیر. او البته د بلاول بوټو بیان کې د اتحاد خبره شوې ده، نو اتحاد خو رسمن نه دی شوی. دغه ناقانونه ډلې چې اوس په نورو نومونو باندې هغوی فعال دي، کار کوي او په انتخاباتو کې برخه اخلي، لیکن په ځینې ځایونو کې دغه ډلو د هغې مشرانو حمایت کړې دی د سیاسي ډلو. او په هغې کې خو داسې خبرونه مول وو چې د مسلم لیگ نون یا د تحریک انصاف نه علاوه په کراچۍ کې ما اورېدل چې هلته هم د پیپلز پارټۍ ځینې کسانو سره خبرې شوې وې، تګ راتګ شوی. البته بیا وروستو پیپلز پارټۍ هغه کسانو ته نوټس ورکړی وو او د هغې نه هغه وضاحت غوښتی وو، لیکن دا خبره درسته چې د ناقانونه ډلو کسانو لکه په اسلام آباد کې مثال درکوم، نو دلته د انصار العلماء په نامه باندې چې حرکت المجاهدین پخوانی نوم و، د هغې مشر فضل الرحمان خلیل مدرسې ته د تحریک انصاف دلته کاندید امیدوار چې دی اسد عمر هغه ورغلی او د هغه حمایت کړی، نو هغه په سوشل میډیا په ډېر زیات انتقاد تنقید شو. نو دا شوي دي هغه سیټي ډسمنټ یا حمایت د دغه ډلو لخوا د سیاسي ځینې کاندیدانو د ډلو په مختلفو ځایونو کې شوي دي، دا خبره درسته، لیکن اتحاد نه دی شوی.
ترخان صاحب، نړیوالې رسنۍ هغه هم دغه خبرونه په وار وار رالی، نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ او تر دې پورې چې تیر ورځ اے پی خبری اجانس هم دغه اوبخې څو ورځې مخکې اے پی خبری اجانس هم دغه خبر راغیسته چې په پاکستان کې دا وار د نور وختونو پرتله ډېر کوم سغدریزه ګوندونه دي، هغه په نوو نومونو باندې مخې ته را روان دي او دا به د پاکستان په سیاست باندې د پاکستان په راتلونکي باندې ډېر منفي اغیزه وغورځي، څه وایي تاسو؟
دا خبره خو درسته، دا خو بالکل صحیح خبره ده چې کمې ډلې غیر قانوني ګرځولې شوې وي نو هغه اوس په نور نمونه باندې کار کوي او هغه ډیر ښکارا کار کوي بغیر د طالبان د صدر پابندونه وی کار کوي دلته جلسه کوي دلته بینری لګي هغه تداري مشران چې هغه یو خدای امریکا له خوا هغه د ترهګرو په هغه لیست کې شامل شوی دی اخ خوشته خو البته پاکستان کې دا ډلې په خپل باندې یو خبره کوي چې دلته پاکستان کې کوم عدالتونه دي نو هغه دې ته اجازه ورکړلې او هغه دې عدالتونو ته رجوع کړې وه د بندیزونو په اړه دوی خپل دغه دریځ لري او بل دې دا و چې د پاکستان قوانین دوی د هغې درناوی کوي هغې ته اهمیت ورکوي فرضیې د امریکا یا د ملګرو ملتونو یا د یو بل ملک هغه د دوی خپل دا دریځ د جزوي کار سم دی لیکن دا خبر ستاسو درسته چې کدا چې فعالیتونه وي داسې سرګرمۍ دغه ډلو وي نو پاکستان د لپاره به ډېر مشکلات وي او نن ما سهار کتل چې کوم هغه د پاکستان غنوم په خل لس کې شامل شوی دی چې هغه پیسې راځي ناقانونه ډلو ته او دسې هم اندېښ نشته چې کېدی شي د پاکستان نوم په تور لس کې شامل شي د پاکستان لپاره به یو ډېر زیات مشکل د پاکستان هغه ډېر نږدې ملګري هیوادونه هم هغه حمایت نه کړی شي د پاکستان ځکه چې هر هیواد نن سبا غواړي چې هغه د دنیا سره یو ځای وي هغه د جلا نه وي چین او سعودي عرب نه خلکو ګیلې کولې خو پاکستان کې بیا دا بحث شروع شو چې پر ځای د دې چې موږ د چین نه د سعودي عرب نه ګیلو کړو باید چې خپل قوانینو ته وګورو خپل ځان بدل کړو دا بحثونه دلته روان دي.
سم ترخان صاحب کوز دې تراشو چې لاهور څخه لا درکل شوی مدني فعال رضا خان شاوخوا ومشت پس خپل کور ته ستون شوی د پاکستان رسنۍ دا خبر ورکوي دغه څومره صداقت ته او آیا تاسو څومره معلومات لرئ چې دا څنګه تختول شوی او چا تختول وو او چا را خوشی کو بیا؟
بالکل دا رپورٹ پولیس پر لاہور کے تصدیق دے کھڑے دے تائید کھڑے دے چې رضا خان تقریباً وہ میاشت روستا خپل کور ته واپس راغلی دے چې دے د دسمبر په میاشت کې تیر کال دے لا درکشی او دلته چې کوم بیا د رپورٹونه او بیا نړیوالو چې کوم لکه د بخنې تنظیم دے نیسٹ انٹرنیشنل سره سره پاکستان کې د بشری حقوقو ډلو ټولو په دې باندې تشویش ځکه سرګند کړی و چې د رضا خان په اړه باندې دا هغه چې کوم هغه کار و هغه د پاکستان او د ګاونډي هندوستان ترمنځ د ښو تعلقاتو اړیکو دپاره دی یو کمپین چلو دلته په سوشل میډیا کې دلته په میډیا کې د هغه په خپلو لیکنو کې نو داسې یو نظر دلته وو چې کیدی شي هغه خلک چې هغه نه غواړي یا هغه ادارې چې پالیسو خلاف نو هغې کیدی شي په دغه کې ملوشي البته چې په دې اړه باندې څه رسمن څه نه وویلې لیکن هغه چې اوس خوشی شوی دی نو پولیس دا په تصدیق کړی دی لیکن پولیس دا وایي چې هغه د امنیتي تشویش او اندېښنو له امله هغه څه بیان نه ورکول غواړي کله چې داسې حالت نو بیا خلک په دې باندې پوه شي چې په دغه د په دې تختولو کې یا غیبولو کې به د چا لاس وي لیکن دا یو خبره هم کبلته وکړم چې کله رضا خان تختول شي نو ډېر زیات دلته د هغه په حمایت کې په سوشل میډیا کې بیانونه ورکړل شوي وو لیکن بیا هم هغه اووه میاشتې غیب وو او اوس ښه خبره داده چې هغه دغه شوی دی خو لیکن دا دلته هم پته نه لګي او پاکستان کې هغه په زور باندې د غیبولو هغه سلسله چې ده هغه اوس هم روانه ده او بیا هغه خلک غیبېږي چې هغه دلته تنقید کوي په هغه ادارو باندې
سما ډیره زیاته مننه تار خان صاحب د وخت را کول او خو وختونه تاسو
مهرباني
دا په اسلام آباد کې زموږ همکار تار خان تاثیر دوی خبرې واوریدلې دوی سره موږ عادل لاهور څخه د لادا کرشي مدني فعال رضا خان د خوشی کېدو په اړه خبرې وکړې او همدغه راز په پاکستان کې چې کوم انتخابات روان دي او په ځانګړې توګه د پاکستان پیپلز پارټي مشر لخوا چې کوم تورونه لګول شوي چې د دوی خلاف په انتخاباتو کې له ناکارونه ګرځو شو ډلو سره اتحاد شوی نو د دغه موضوع باندې مو د تارخان صاحب سره خبرې وکړلې. اوریدونکو هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د بشری حقوقو د دفاع سازمانونو د الیکشن کمیشن په مرسته د انتخاباتو پر ورځ 125 نرخزي هم د انتخاباتي عمل د څار او مشاهده لپاره ګمارلي. د خواجه سرا به په دی خواجه سرا او تبا پېښور کراچۍ کوټه لاهور او اسلام آباد کې پولینګ سټیشنونو کې د څارنې او دغه راز انتخاباتي عمل د څارنې ټاسک یا ذمہ واری ورکړل کیږي. پر دې اړه تفصیل د شاین بنوري په دې راپور کې ورو
په پاکستان کې د ټرست فار ډیموکراتیک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی په نوم د جمهوریت د ودې ادارې او د بشری حقوقو د دفاع نور یو شمیر ادارو د جولای په 15مه نیټه د عامو انتخاباتو د سار او مشاهده لپاره یو سل 15 خواجه سرا ګمارل دي. په دغه اړه د ټرست یو چارواکی زاهد عبدالله بیگا مشال ریډیو ته وویل،
دا کار په څلورو واړو صوبو او اسلام آباد کې کوو. 15 ادارې را سره د خواجه سراو دي. هر ادارې 15 خواجه سرا منتخب کړي دي چې موږ ورله روزنه ورکړې ده. په ټول پاکستان کې به 115 خواجه سراو له روزنه ورکوو. دغه شان د انتخاباتو د څار لپاره مو مازورانو او شوزو ته هم روزنه ورکړې ده.
او اسی طرح هم 125 جو هي خواتین دي انکو بھی کیه.
دا خواجه سرا به د انتخاباتو په ورځ کمې ذمہواری پوره کوي. په دې اړه په پیښور کې د ټرانس اکشن په نوم د خواجه سراو د حقونو د ادارې مشر قمر نسیم وایي، د نوو قوانینو تر مخه خواجه سراو ته د انتخاباتو لپاره ځانګړي حقونه ورکړل شوي دي او خواجه سرا به ګوري چې عمل ور باندې کیږي او کنه.
دا کیډیه والا 50 ابزرور مونږ هایر کړی دي د 25 د خیبر پختونخوا لپاره او 25 د بلوچستان لپاره. الیکشن ابزرورز به وی دي چې د الیکشن پر ورځ الیکشن ته ورزي د پولینګ بوتس ته اول ته دا مشاهده کوي چې آیا ووټرانو ته به بالخصوص به دي ګوري چې کم ترانسجنډر ووټرز دي، د اغې ته د پولینګ سټیشن اکسسبل وو نو په دې باندې د سکیورټی پوزیشنو د ودرې دلو زیونه وو، سایه وا او بوې باتروم وو، څه ترانسفوبیک
د ارزو بنوم د پیښور یو خواجه سرا وایي، ډېره خوشاله ده چې د انتخاباتو سار به کوي خو په صوبه کې د خراب امنیت په اړه اندېښنه لري. هغه وایي څه چې هم وي خپل وظیفه به ترسره کوي.
خوشاله خو یو، خو به دغه د حالات ډېر زیات خراب دي نو د دې د وجې چې کوم دی نو بس لږ ډسټرب وي نور خوش دی نو بس مرګ جن الله ورکوي او پوره بس انساني اخواتین دي بس خپل کار به کوو، خپل کار له بزو ووټنګ پر ورځ باندې بوز نو ټریننګ کې پیرا دا ویلې چې لکال تر زنانو دا کم ووټنګ دے دے کنه تا سو ګورې چې زنانو ته کم سکیورټی ګارد ولاړ دا سړي دې کړه خزدا یا مزدوران ته سہولت ته نشتا یا ووټنګ پلان ته ته مسلې ته نشتا یا څنګه طریقې ته راځي څه مسائل دي نه کې ګډ کراس له بولې.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د انتخاباتو د سار لپاره د فیر اینڈ فری الیکشن په نوم د جمهوریت د ودې د یوې بلې ادارې لخوا هم د انتخاباتو په ورځ 19,000 سارونکي ګمارل شوي دي چې د قومي اسمبلۍ په 222 حلقو باندې به خپل کار ترسره کوي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
مشال لډو ته وګورئ، ستوردونکو د پاکستان د قومي اسمبلی ټولې څوکۍ 322 دي چې پکې او یا مختص څوکۍ دي چې پکې 15 د مېرمنو او 10 د اقلیتونو لپاره دي. د قومي اسمبلی په پاتې 222 عمومي څوکیو به انتخابات د جولای په 15مه ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې وو. په پاکستان کې د جولای په 15مه عمومي انتخاباتي چې پکې د قومي اسمبلی د 222 عمومي څوکیو یا جنرال سیټونو لپاره د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړو او آزاد امیدوارانو ترمنځ سیالي ده. په قومي اسمبلی کې د خبر پختونخوا 9 د پخوانیو قبایلي سیمو 2 بلوچستان 14 پنجاب 141 سن 16 او اسلام آباد 3 څوکۍ دي. یو ګوند ته په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره د قومي اسمبلی 129 جنرال سیټونه یا څوکۍ ګټل پکار دي. همدارنګه په یاد نیټه باندې څلور صوبایي سمډیو لپاره اهم انتخابات کیږي. یو تن بعد انتخاباتو پر ورځ 2 اوټونه اچولې شي، یو د قومي اسمبلی او بل د صوبایي اسمبلی لپاره. او چې کوم ګوند په یو صوبه کې د صوبایي اسمبلی زیاتې څوکۍ وګټي نو هغه به بیا په هغه صوبه کې حکومت جوړولې او خپل وزیر اعلی ټاکلې شي. په پاکستان کې د 2019 کال د نوو حلقه بندۍ وروسته اوس د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی څوکۍ 140 دي چې پکې 99 پنیغه د انتخاباتو ګټونکو لپاره دي. او 25 مختص سیټونه دي چې پکې 22 د میرمنو او 3 د اقلیتونو د پاله دي. د بلوچستان اسمبلی بیا 15 سیټونه دي چې پکې 55 د انتخاباتو غټونکو لپاره دي او 44 مختص څوکۍ دي چې پکې 11 د میرمنو او 3 د اقلیتونو د پاره دي. د پنجاب صوبای اسمبلی 301 سیټونه دي چې پکې 299 د انتخاباتو غټونکو لپاره دي او 400 مختص سیټونه دي چې پکې 68 د میرمنو او 8 د اقلیتونو دي. او د سند اسمبلی 118 څوکۍ دي چې پکې 113 د نیغ پنیغه انتخاباتو غټونکو لپاره دي او 10 مختص سیټونه دي چې پکې 29 د میرمنو او 9 د اقلیتونو لپاره دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریا ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لړو ته غوږ سیودونکو د خبر پښتونخوا تزو همدغه راز د پاکستان د سیاست د څنګه چارواکي وای ک په هیواد دننه د روغتیا سره تړلې چاري هواري نشي نو کېدې شي پاکستان سخت سفری بندیزونه عملی شي. د چارواکو په وینا نړیوالو ادارو پښتنه راوځي د کړې چې د لویو مالی پنګو خرڅ کولو باوجود ولی تر وسه له هیواد د پولیو وایرس ختم نکړل شو. پړې نور تفصیل د شاهین بنری په دې راپور کې ورو
په اسلام آباد کې د ذیابیطس پاړه د قامی سروې د اعلانولو په وخت د صحت د محکمې وفاقي سکرتر زاهد سعید ویلي د زرګونو کمپاینونو باوجود د شری او پولیو رنځونه په بیا بیا سر راوچتوي او په هیواد کې د ذیابیطس او هپاتایټس د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. د روغتیا د څانګې چارواکو اندېښنه ښودلې کې چېرې د صحت معیارونه لوړ نه کړل شو او د خوریدونکو رنځونو مخه ونیول شوه نو پاکستان د سختو سفري بندیزونو سره مخ کېدی شي. په خیبر پختونخوا او تړلو قبایلي سیمو کې هم د پولیو پر ضد ګڼ شمېر کمپاینونه ترسره شوي دي خو بیا هم دا وایرس په سیمه کې فعال دی. د دې وجه څه ده؟ په پېښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صحت او تعلیم د ادارې یونیسف یو چارواکي ډاکټر عبدالقیوم بیگا مشال لیډو ته وویل په سیمه کې خراب امنیت د پولیو په مخنیوي کې تر ټولو لوی خنډ دی.
پېښور کې کراچۍ کې کوټه کې داسی پاکٹس نیز وائی دی ریفیوزل فیملی پل ماشومان پتی یا آواز داریک تینکارو گیسی رزن اور پا پل ماشوم دا اربن سلام داغی چی دا صفائی را کم نظام چی دا غدا تیم ریزن دا سم پا پی خوار کے کراچے کے فرنڈی کی ایون کوتا کے زمان انوائرمنٹ سیمپلنگ چی کی دی وائرس ڈیٹیکشن دا پارا ناغو سا پیری پوزیٹیو را روان دی.
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا تیر حکومت ادعا کوي چې د صوبې د روغتیا په څانګه کې اصلاحات کړي دي او د هسپتالونو نظام یې ډېر ښه کړی دی. په دغه اړه د پخواني وزیر اعلی سلاکار ډاکټر حیدر علي وایي
پرایویټ پریکټس یو هغه انسټیټیوشنلایز کړو چې هغه په هسپتالونو کې کیږي. هسپتال کې دننه چې کوم د لیبورټری انویسټیګیشن سیستم دی هغه یو سورس کړو ایڈمنسٹریشن پکې جدا او کلینیشنز پکې جدا بیا پاری کې بورډز پکې جوړ کړی چې پای کې سویلین پکې واغستل دی ریټایرډ بیوروکریټس او ریټایرډ ججز او پلس د ماشری نور سینیئر سټیزنز نو هر هسپتال یو بورډ دی هغه بورډ چې دغه فیصله کوي.
خو د صحت د چارو ځینې پوهان حکومتي اصلاحات یو دوکه بولی او وایي صوبایي حکومت د اصلاحاتو په نوم یوازې د صوبې مالی پنګې ضایع کړې دي. د ملګرو ډاکټرانو یو مشر او نوموړی ډاکټر میا افتخار حسین وایي دغه تش په نوم اصلاحاتو چې اولسته سره ګټه نه درسېدلې
چې دونه امپورټ کړی دي د بار دنیا یورپ او هغه یې ترسکول او امپلیمنٹ کول نو زموږ کلچر او زموږ ګراوند او ریالټیز هغه نه ټوټل ډیفرنٹ دي. بل د دې بیو جی سی دی بورډ اف ډایریکټرز سی دی هغه یو امریکا کې ناست یو یو کراچۍ کې ناست یو یو کینیډا کې ناست نو مطلب دی چې هغه طریقې سره هغه نه چلیږي.
د پاکستان د هیلت ریسرچ کونسل د تازه راپور تر مخه په هیواد کې 28.4 میلیون خلک د ذیابیطس ښکار دي.
په دوی کې 2.3% د سند، 1.2% د پنجاب، 29.5% د بلوچستان او 14.2% د خیبر پختونخوا اوسیدونکو دي.
مشال لډو ته وګسته شاهین بنیر ته راپورټ وړاندې کو. اوس وخت شوې 10:00 نو راځي چې تاسو سات لند خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر وایي که په انتخاباتو کې درغلي وشوه نو پر ضد به یې ټول ولس راپاسوي. نوموړي دا خبرې پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د تور پورې کړل چې پوځ د دوی پر ضد له تحریک انصاف سره ملاتړ کوي، خو پوځ دا تورونه رد کړي او تحریک انصاف مشر عمران خان هم پرون په ملتان کې یوې جلسې ته په وینا کې دغه تورونه رد کړل. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دوی خلاف په انتخاباتو کې له ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره اتحاد کړی. پرون په لاهور کې وی خبري غونډې ته بلاول بټو زرداری دغه څرګندونې وکړې، خو لا هم مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف په دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. له کابل کندوز ته یو ورغلی حکومتي هیئت نن د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه خپل تحقیقات رسمن پیلوي. د والی ویان د نعمت الله تیموری پرون ناوخته مشال ډو ته ویل چې له کابل پرون جمعه ورسېدلې په دې هیئت کې د افغانستان د دفاع او کونو چارو چارواکي شامل دي. په چادری ولسوالۍ کې دغه هوایي برید د پنجشنبې پر سهار شوی چې دولتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان وژل شوي. فرانس او روس به په ګډه د شام ختیځې غوطې ته بشري مرستې واستوي. دغو دواړو هیوادونو پرون په یوه ګډه اعلامه کې دغه اعلان وکړ. او پاکستان زیمبابوې ته په څلورم یو ورځني کرکټ میچ کې پرون په 2.4 رنزونو ماتې ورکړه. د خبرونو لنډیز مو واره اوریدونکو، په دینمای کې ستاسو لپاره دوه اونیزه خبرونه لرو، روښانه مستقبل او د باختر ستوري اونیزه خبرونه. خو لومړی راځو روښانه مستقبل خبرونه ته. په دې خبرونه کې دا واره تاسو پر دې اړه معلومات اورئ چې د موبایل مرمت کولو هنر څومره ګټي دي. د خبرونه کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. که یوې خواته د نوي دور ټکنالوژي او ماشینونو د خلکو ژوند اسان کړي، نو بلې خواته یې ګڼ شمېر داسې نوې پیښې پیدا کړي چې له وجې یې ځوان کول تر ډېره حده د بیروزګارۍ د مسلې نه خلاص کړی دی. په نننی پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت په اړه معلومات درکوو چې که یو تن پکې مهارت ترلاسه کړي، نو خو په اسانه او عزت پکې ډېر زیات آمدن حاصلولی شي. د پېښور په صدر بازار کې د موبایل د مرمت یو استاد خالد خان مشال ریډیو سره خبرې کړي. هغه وایي د موبایل مرمت کې دوه بنیادی شاخونه دي، یو ته هارډویر او بل ته سافټویر وایي. خالد خان یې په عامه تکنیکی یعنی د هارډویر په برخه کې مهارت لري. د شوبې ته د راتلو او خپل کار په اړه وایي:
دا زما شوق دی، د بچپن نه الکترونیک سره نو دی دا پاره زه په دې فیلډ کې راغلم. سر دا فیلډ ټول نه خسته فیلډ دی، او ټیک دی چې هر یو فیلډ کې څه څه پرابلم وي زه دا نه ویل دي. خو موبایل فیلډ دی چې دن سبا په ټوله دنیا کې د دې ضرورت دی. زمونږ د کار د فیلډ کې دا دی چې چارجنګ نه کوي، آواز نه راځي، ڈرنگر کار میں کئی یاد ابھی نور سے دس وجوہاتی ہیڈ ڈیڈ شی وہ کی پروزی لاسٹ میں پروزی اسکرین ماچی زمون دا فیلڈ ہارڈ ویئر مسئلہ ہارڈ ویئر کی سسونا میں شکر الحمد للہ زمین کا لاسٹ میں کیجی لگے ابھی چیف پارٹ سر ادے بنی نو ہر یو کار کیجیے سر.
د هارډویر کار په سمره وخت کې زده کیږي او زده کوونکي لپاره سمره تعلیم پکار دی. خالد خان وایي
سر دې دا پر میکسیمم ٹائم پکار دی درې میاشتې تاسو پر اور تعلیم کم سے کم چیز سو میٹرک کوئی کی کم از کم چیز سو سن سو کو ویلی شی کی آئی سی سے شیری آئی سی سے فنکشن دی یا دیکھیں نور سے کم دس سیزن دی سافٹ ویئر سیکشن پر رہی انٹرنیٹ سیکشن پر رہی مجھے کم از کم آپ سو کو رشی کرنا پڑھاؤ رشی تھا سو تو دے دفعہ کم سے کم دی میٹرک کو خام خواہ پکار دی اور اس دقل دفعہ زیادہ میں زیادہ ڈرل نہیں آتی
نوموړی وایي چې یو تن دا هنر زده کړي نو چې بیا هر چېرته روزګار روانول غواړي په ډېرو لږو پیسو خپل روزګار شروع کولی شي.
ګوره چې تاسو یو کره کار زده کوي نو تاسو پسې به چې تاسو کار کوي نو خلک به تاسو پسې خپله ګرم خپله به تاسو ته راځي ګاډ به خپله راځي چې دوی دا سړی ډېر ښه کاریګر دی ښه کار کولو والا دی چې تاسو په کار باندې دی کمپلیټ اور باقی دا خو سمندر دی چې څونه به تاسو لاندې ورسېږي دونه به پکې به څونه تاسو نوې نه نوې روږي الکترونیک داسې فیلډ دی چې دا ختمېدوله فیلډ نه دی سر دوی دا به ورته ډېر زیات پرافټ کوي په دې خپل روزګار کولو کې یو ورکول دی شان د کلي دی په دې خمه کې نه دی ګورې نن سبا هر چا سره موبایل دی خو هغه تانګېوال دی چې سایکل والے دی چې څوک هم هغې سره موبایل دی او به خامخا خرابېږي دا الکترونیک شي دته دی نو چې خپل په دوکان په یو کلي کې هم کړو کې نو شکر باندې الله وله ډېر څه ورکوي.
هغه کسان چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار شروع کول غواړي خالد خان ورته دا پیغام ورکوي.
ګوره چې تاسو به وخت سره به چلېږي وخت کوم دی هغه تاسو سره نه چلېږي نو مخکې چې کوم ټلیفون دور او کاغذ دور شو آینه باقي بیا د موبایل دور راغلی آی چې بیا اوس ګوره چې دغه شروع شو انټرنیټ شروع شو وای فای سیستم شروع شو تاسو کور کې نه په ګاډي کې ځي انټرنیټ کوي خپل څه څه کو نو فایده نه هغه کولو کوي ته ضروري کارونه هغه تاسو پکې کولی شي نو ضروري خبر چې تاسو هغه سره سره چلېږي.
خالد خان وای په نور نړۍ کې د موبایل کاروبار کې زیاتره جنکۍ کار کوي دلته هم که جنکۍ دې تراتلل غواړي نو د نورو عامو کارونو په نسبت دا ډېر اسان او ګټور دی. دې لړ کې مو د موبایل ټلیفون د کارکونکي یو ماهر عارف جمیل سره خبرې کړي. نوموړی د موبایل د مرمت په سافټویر برخه کې کار کوي وایي سافټویر هغه شی دی چې په نظر نه راځي خو موبایل ټول کار هم د دې له وجه کوي. عارف جمیل دې کاروبار ته څنګه راغلی دی وایي
زما جی بی کام ایجوکیشن دی او بس چې دې نو دینې لاوه زما ورسره تقریبا 94 کمپیوټر فیلډ کې ما د ګرافک ډیزاینر ما کار کولو نو 2005 کې بیا ما بس هغه کار وایند اپ کو او د موبایل سافټویر انلاکینګ او دې فیلډ ته راغلم. کور وسایل او مسایل د سیو چې کور کې وځي سی اکچلی یوازې ما زما ضرورت دی چې زما تعلیم کنټینیو نه چې ځاتلې زما د برکار ډیز وی نو بس زما چې دې تعلیم سره سره کار هم کولو بی کام پر ایجوکیشن نو کوه نه پس بس ایجوکیشن پر
دا چې دا هنر څنګه زده کیږي په دې پوښتنه عارف جمیل وویل
زیات ما هیلپ هم انټرنیټ نه اوسته دی لکه انټرنیټ زما بس استاد دی فیلډ کې ما ټول زده کړه د انټرنیټ نه کړی چې د دې فیلډ کې کوم ډیوایسز دي چې دا څوک جوړوي هغه انجینیر دی باقي دا مینوال زور کوي هغه مینوال ما فالو کو هغه نه مې هغه چې کوم پروسیجر دي هغه مې سټڈی کړ او بیا هغه اکوپمنټ نه ما کار واغستو نو خو مې نه مخه ښه کار اخلم کې لګیم او مطلب ځانم پکې ساتم فیملی مې ځان پکې ساتم لګیم خو ښه شکر الله تعالی ډېر فضل دی.
نوموړی وایي موبایل نن سبا د هر کور او هر تن ضرورت جوړ شوی دی او ځکه دې سره تړلی هر کاروبار مخ په ترقی روان دی.
نو دا رسیدہ بیسیکلی دا کار نه کوي نن سبا خو تاسو پدې چې ټیکنالوژي دور دی دا انټرنیټ کمپیوټر دا انټرنیټ او دا موبایل او دا دې سیزن دور دی نو مطلب دا نن سبا یو ټایم کې لگژری و نن سبا دا موبایل نن مطلب هر کې ضرورت دی ډیفینیټلی دا نن سبا چې خلکو استاد دې نه نشته یو موبایل والی دا ویلا کوشش دې دا موبایل دې سره کال استعمال کو لگا دل دا هو یورپ شان کانسپټ نشته دې موبایل خراب شلا چې انشورنس کلیم قبول وګرځي یا هغه لگا بل والا دل هو مو کې غلط د وسلو شپږ نه چې په مشکله پیټې دې نه یو موبایل ځان لوالي یو کار کې دا سبا خو نه چې ماغه باندې هغه پیر باندې هغه وو چې هغه دا بر پیر کوم مو کې کار روان نه دی وځنه زمون کار دې کې خبره.
عارف جمیل وایي د موبایل ټلیفون د سافټویر کار کولو کې ګټه ډیره ده خو دې لپاره تعلیم ډیر ضروری دی.
سافټویر کارز سے جدی کی ایجوکیشن ڈیر مطلب مین رول لے گا نا اگر جدا ٹول مطلب پختو کے یا اردو کے خدا ڈیوائسز دی جو ٹول انگلش کی جوڑ دی باہر نہ یورپ نہ انجینئر یورپ ہانگ کانگ چائنیز ابھی جوڑ دی نو پر سافٹویر کار کے موسٹلی ایجوکیشن ڈیر امپورٹنٹ دے جس سمرا خی ایجوکیشن دی دومرا ساتھ کار بخی ور سرا سافٹویر نہ بہترین کار اور تبن نہیں تھا اور ہارڈ ویئر موسٹلی آ دی چے ابھی تعلیم چون کرے کے کاویا ایک جان نو بدلا کار دے ذہن کار دے سر کو کار دے او دا دوار
عارف جمیل وایی د سافټویر کار چې څوک سمزده کړي نو په بهر هیوادونو کې یې هم په کار راوستلی شي. د روښانه مستقبل په دې خپرونه کې دلته اخلو یوه لنډه دمه. Thank you.
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اورې چې د موبایل ټلیفون په کاروبار او مرمت کې ځوانان څنګه د ځان لپاره روزګار پیدا کولی شي او په دې کې کوم کوم کاروبارونه شامل دي. په دې خبرونه کې به دا هم واورې چې د دغو کاروبارونو لپاره کوم ډول تعلیم او تربیت ضروری ده. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د دې کاروبار سره تعلق لرونکي یو تن احسان علی خان سره مخابرې کړې چې په خپل هم د سافټویر ماهر دی او د دې نه علاوه یو شمېر نور کاروبارونه هم کوي. وایي د موبایل ټلیفون سره تړلي نور هم داسې کارونه شته چې ډېرې پیسې لګول او یا تجربې نه بغیر یې هم یو تن شروع کولی شي.
نور دا دي چې یو سړی هارډویر کار کوي یا صرف ریپیرینګ کوي، د لپاره بیا د موبایل سپلای لکه هارډویر کې سکرین لګي، آئی سی لگی، مائک لگی، اسپیکر لگی، بیل فیلڈ دے دیکھ کسان ناس دیر معمولی انویسٹمنٹ دے وانی کی گی ہو اگے کم دیر خسکوپ دے سامان نا روڑی چاہینا نا زیاد تر نو دا اگر کاروبار بیل لے اغم اصل کی ٹچ ہم دے سر دے یو بیل سسٹم دے صرف پر پارٹ خرسی دا موبائلو بیا دے کی بل دن نا دے دا موبائل دا برا شوش آشی دا دے دا برا باڈی شوا دا دے دا پاوچ ملاوی گنن سبا کسما کسم دے نو سیزون رازی اگر دے دا برا آبیل یو کسان لگیا دی مثال خبره کې سړی 5000 شپږ زره لس زره روپۍ بند نه کړي، هغه دې کښې ښه بزنس کوي. بیا په دې سافټویر کښې دننه یو فیل دی چې رنګټونز ورته دی، رنګټون د موبایلو کښې رنګټونز شو، ګیمس شو، اپلیکیشن شو، نو دا یو بیل کسان ناست دي هغه هم سافټویر سره ټچ دي، خو ریپیرنګ سایډ باندې نه دي، هغې دغه سایډ باندې.
نوموړی وایي هغه کسان چې تعلیم یې ډېر کم وي او هیڅ کار روزګار نه لري، هغوی د موبایل هارډویر کار په اسانه زده کولی شي چې ځان او کورنۍ لپاره ښه کافي او جایزه روزي ګټلی شي.
تعلیم خو ډېر ښه شی دی، یو سړی وي خو انکار نشته، خو که یو سړی دومره زیات تعلیم نشته او صرف زما خپل ذهن دار چې هغه پرایمري میډل وي که نه، نو هغه دې کښې ډېر ښه کسان مولی دي چې غیر تعلیمه دي خو ریپیرنګ سایډ باندې زه خبره کوم، نو هغه ریپیرنګ کولی شي، ځکه تاسو ته پته زمونږ دلته په پاکستان کښې خو پروفیشنل کسان نه دي ناست یو لیکي ریپیرنګ ته، که هغه د ګاډو ورکشاپس دي او که هغه د مثال خبره د هر قسم ورکشاپس دي، الیکټریکل شیزونه دي، الیکټریکل اپلاینسز چې دي، هغه عام خلک ناست دي. دغسې موبایل دپاره موبایل کښې اصل کښې د شمار دی او څوک ورځي دي چې هغه هر سړی معمولی داسې بیسک شیزونه دي چې هغه هر سړی نه شي کولی، هغې دپاره لږ سکلز پکار دي. باقي جرنل 80% کار چې دی یو عام سړی کولی شي، د هارډویر د ریپیرنګ سایډ خبره کوم.
دا چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار څومره پیسو نه شروع کېدلی شي په دې پوښتنه نوموړی وایي
هارډویر زما پیسې دي 5-10,000 روپو پر خپل کار شروع کولی شي، لکه هغې کښې بیسک سیزونه چې کوم دي د موبایل کولاولو یو پیچکسو سیټ سې هم مونږ ورته پیچکس چې وایو او یو اسټیشن لګي، زما په خیال 5,000-10,000 روپو پورې لکه زه سټارټ خبره کوم. باقي خو دا خو ټیکنالوژي خوړو سه اینډ نشته، یو سړی بیا کوي هغه لسو لکو ته رسولی شي، خپل سامانونه راوړي، جدید مشینونه راوړي. باقي که سافټویر سایډ دی یو کمپیوټر هغه ته بس ضرورت دی، او د موبایل سه کیبلې دي زیات نه زیات پاکستانو د 1,000-1,200 روپو پورې ملاویږي، یا سه باکسز ملاویږي د فلیشنګ انلاکینګ 4-5,000 روپۍ د هغې قیمت دي، نو دغه نه هغه خپل کار شروع کولی شي او دې کښې ښه کافي منافع لکه یو سړی کوي او کولی شي، او انویسټمنټ په کښې ډېر کم دی او ټینشن نشته، بس په موقع چې کوم شیز راغو مزدوري ده داسې وګڼي بس مزدوري ده.
احسان علی خان چې د موبایل ټلیفون نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي وایي د نړۍ اقتصاد د خرابېدو له وجې پاکستان کې هم لوی کاروبارونه ډېر غورځېدلي دي. نن سبا یوازې واړه واړه روزګارونه او هغې سره تړلي خلک تر څه حده د دغه اقتصادي اغېز نه بچ دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-1-2-1. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازت ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. Thank you. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو ته هغه ستاسو زم ستاسو قربا اسلام الله مومند تاسو لدمې مخ کې روخانه مستقبل اونې خبرونه واردا چې منور شاته استا وړاندې کوله. او اوس هم ستاسو لپاره بل اونې خبرونه لرو. دا ادبي خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار باز محمد عبد چمتو کوي. راځي چې پګړتو وکړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د پښتو کتابونو د بازار په کمرنګۍ یو رپورټ ولرو. بیا به په خوست ولایت کې د یو سندرغاړي شاعر سره د هغه په هنر یو مرکه وړاندې کړو. او په اخیره کې به په کندهار کې د طلوع افغان جریدې په اړه رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو. په جلال آباد کې بیلابیل خبرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې بیلابیل علمی مسلکی دینی او ادبی کتابونه خپروي. خو په دې وروستیو کې د خبرندوی ټولنو استازي د بازار د نشوالي نه شکایت کوي. نور حال په رپورټ کې. یو لور ته په جلال آباد کې د کتابونو د چاپ لړۍ چټکه شوی، نو بل لور ته بیا د خبرندویو ټولنو استازي وایي چې د کتابونو بازار د سو کلونو پر تلوس ډیر کمرنګی شوی دی. دوی وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو ناسالم مصروفیت او انټرنیټي آنلاین کتابونه د دې لامل شوي چې د کتابونو بازار کمرنګی کړي. په جلال آباد کې د مومند خبرندویو ټولنې یو تن مسؤل نجیب الله مومند امدی خبری ته په اشاره وایي
د کتابونو بازار د ټول نغټ لاملی شدید سوشل میډیا د مونږ ډېر غلط استعمال کو. فیسبوک شلو هر کس ناس فیسبوک ته مطالعه نه وته دی کشپ یو کورځي بس صرف فیسبوک پوری نور کتاب مخناړی. او دویم غټ لاملی دار چې دا په فیسبوک کې مختلف ګروپونه پیدا شوي دي. دلته اوس پرندې ټولنې په لکونو روپۍ په کتاب باندې خرچ کړي او دلته دی راپاسي هغه فری سکین کی او وړیا پی ډی ایف شیر کی خلکو سره. دا په سایبر کرائم کې راځي. دا قانون مونږ سره شته خو بدبخت نه دلته پلی کېږي نه. دا قانون نو پسې داسې زمونږ یو اطلاعات و کلتور سے خاص یو توجہ کرے چې دا مشکل حل کی.
په جلال آباد کې د ختیځ خبرندوی ټولنې یو تن مسؤل زاید الله ناصری بیا وایي چې د پهونتون د نصاب لپاره چې بیلابیل کتابونه خپاره شوي ښه بازار لري. خو زیاتوي چې د ذوقي او ادبي کتابونو بازار نن سبا سوړ دی.
مخ کې چې محصلین د کتابونو پسې ګرځل هغه کتابونو چې د هغې په کارو نه به پیدا کېدل. اوس دغه تشه یو زره ټکه شوې ده چې په سلو کې تقریبا اویا فیصده یا شپېته د هغې د خوښې وړ کتابونه پیدا کېږي. او لیکوالانو هم دې له مخه کړې ده چې هغه کتابونه د محصلینو په کار وي، دوی د نورو ژبو نه راژباړي وي، که انګلیسي وي، که فارسي وي، که اردو وي، که عربي وي، د نورو ژبو نه راژباړي.
د دانش خپرندوی ټولنې یو تن مسؤل نور احمد نورزی بیا وایي چې په جلال آباد کې کتاب پلورونکو ته مناسب ځای نه دی بیل شوی، نو ځکه کتابونه بازار نه لري.
زمونږ د کتاب د پاره یو ځانګړی بازار نشته. دلته د انګرانو کوڅه معلومه ده، د خورده فروشانو معلومه ده، درچه د کتاب دغه مارکیټ دلته تاسو په خپل ګوري د تاسو تخکاری. دلته موټر والا سوګ نشي راتلی، سپور چې سوګي موټر اوټلري هغه ناراضي. دلته ځکه کتاب د پاره هم داسې یو ځای په کار ده لکه څنګه چې زرګرانو ته په کار ده. کتاب خو زر نه کم نه دی کنه. کتاب خو دې شي کې حکومت څه حکومت ټوله ستره ستونزه هم ده. پوهنتونونو کې کوم کتابونه چې په حساب کې شامل دي هغه لږ بازار لري.
د ذکر ور ده چې سو کال وړاندې به په ننګرهار کې خپرندوی ټولنو ادبي او ذوقي کتابونه لکه شاعري، ناولونه، لنډې کیسې او د نړیوالو ادبیاتو ژباړې چاپولي چې بازار یې هم درلود. خو اوس هر خپرندوی ټولنه هڅه کوي چې د پوهنتون د نصاب کتابونه خپاره کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لویا پکتیا او په ځانګړي ډول خوست ولایت هم له اوږدو کلونو راهیسې خوږه او په زړه پورې سیمه ییزه موسیقي لري او نن سبا د همدې سیمې یو شمېر ځوان هنرمندان هم په مجلسونو راډیوګانو او ټلویزیونونو کې ښې سندرې وایي چې له خوست بهر هم پوره مینوال لري. د دوی له ډلې یو تنځوان هنرمند بختی جان پردیس دی. زموږ همکار نجیب الله الوخیل نوموړي سره د ده د هنري فعالیتونو په باب مرکه کړې ده. په ګډه یې اورو.
بختی جان پردیس نه یوازې خوږ غږ سندرغاړی دی، بلکې تر څنګ یې ولسي شاعر هم دی او د سندرو ډېری یې شعرونه یې خپل دي. موږ به له ده پوښتنه وکړو چې شاعري او سندرې کله پیل کړي دي؟
او شاعري مې مخکې پیل کړې ده او 12 کاله کېږي چې سندرې مې پیل کړي دي. او محلي سندرې هم زیاتې لرم، میدانی او سب سندرې هم زیاتې لرم.
پردیس صاحب سندرې مو شوقي پیل کړي، کله هنر سره مو کورنۍ تعلق شته؟
تعلق مشته، خو زمونږ په کور کې نور داسې هنر ته څوک نشته چې مقصد راوتلی وي یا راوځي.
چا وهڅولی او دې ته تشویق کړی چې ستاسو دا غږ چې دا موزون غږ ده او تاسو باید سندرې وایې؟
داسې څه وخت مخته د سندرو ویلو نه مخته دلته په خوست کې یو رادیو وه، په هغې کې یو خپرونه جوړه وه د ګوړو شکرو په نوم. مونږ به دا ټلیفون کولو د ګوړو شکرو خپرونې ته، بیا به زمونږ ملګري چې ما تره نوم وکړو هغوی به بیا ډېره داسې رایه به راکړه چې ستا آواز ښه دی. نو ډېر د ملګرو خواهش و چې ما ته به یې صفت راکولو، نو ما هم دا هڅه وکړه چې باید هنر ته وځم.
مننه. پردی صاحب تر کومو سیمو محفلونو لپاره ځئ؟ هدف مې هم خوست ده او هم له خوسته بهرنیو هیوادونو ته تللی یې؟
اماراتو هیواد ته تللی یم، ډېر ځله تللی یم، داسې نور هیوادونه پاکستان ته هم تللی یم، پېښور ته. نورم هڅه کوو انشاءالله چې چانس برابر شي هر هیواد ته ځو. په خوست کې هر کلی ته تللی یم، که هر کور ته نوم تللی نو هر کلی ته تللی یم، هرې ولسوالۍ ته تللی یم. او ماشاءالله ډېر ځو. مونږ چې هر میپل ته تللی یو، غاټ پروګرام مې که وړوکی وي هغې ته ډېر خلک راځي او ډېر په مینه ورته راځي.
د سندرو زده کړه مو کړې، که همداسې په محفلونو کې مو له سندرغاړو راډیوګانو او تلویزیونونو څخه زده کړې دي، یعنی د موسیقۍ کوم استاد ته مو شکر ایښې ده؟
او دا خو معلومه ده چې بې استاده علم نشته. شکر هم ایښې ده او ډېر تکلیف او ډېر زحمت مو بسلی دی. او قدر ته ووایم چې ما ډېره ستونزه کړې ده، او لسو دولسو کالو کې څوک نه شي راوتی. او مونږ خپله برخه هارمونیا هم زده کړې ده، هم د آواز شاګردي مې هم کړې ده، نو استاد لرم.
څه ډول سندرې دي خوښېږي؟ مطلب مې دا ده چې غرنۍ سندرې دي خوښې دي، مست سندرې دي خوښېږي، که هغه سندرې چې کلامونه او د استادانو منظم کمپوز ولري؟
زما اصل کې غزل زیات خوښیږي چې غزل وي. همداسې به کلیوالي پروګرامونه درته وښیم چې په دې کې زه کوم استعمال کوم، داسې کلیوالي پروګرامونه او داسې کلیوالي طرزونه دام د دې مایپل په مطابق وایم. که چېرته د غزلو مینوال مې ناست وي هغې ته غزل وایم. د ټپو مینوال بیا زخ ډیر دي په خوست کې، سلو فیصدونو کې 80% مینوال د ټپو دي.
شعرونو ته کمپوز په خپله جوړوي که د نورو سندرو په کمپوز سندرې وایي؟
اول خو یو شاعر چې غزل راوړي کمپوز باندې جوړ کړی وي، بیا چې کمپوز نه وي او د هغې نه وروسته ما ته خوښه راکړي، نو زه همداسې د غزل سره مساوي کلی ورواغوندم، غزل ته طرز ورکو.
کله چې تاسو خپل مینوال خوښي یو نیم سندرغاړی خو به تاسو هم خوښوئ، تاسو کوم سندرغاړی خوښوئ او لامل یې څه دی؟
زما چې خوښیږي زیات ټول هنرمندان مې خوښیږي، څوک چې ښه انتخاب وکړي ښه شعر وایي هغه مې زیات خوښیږي. زه د چا مینوال چې یم هغه بریالی دی او همداسې شولی استاد دی. پښتو یو سندرغاړی بهرام جان غږ مې خري خوښیږي او هغه مې استاد هم تیر شوی دی.
مننه کوم. که د وروستۍ پوښتنې په عنوان له تاسو وپوښتم، نن سبا یو شمېر خلک په میدانی او محفلي مجلسونو نیوکې کې وایي چې سندرې نه یوازې ښه پیغام نه لري، بلکې په یو ډول ځینې سندرې ځوان اثر ټولنیزو بېلاریو ته هڅوي. ستا نظر په دې ارتباط څه دی؟
که درته ووایم چې دا هر سړي ته معلومه ده چې شعر څنګه وي او غزل څنګه وي، نو مونږ د غزل نوم نه ورکوو دې ته. دا شوخیانې دي، ما پخپل نه دی کړي او کبیا می کړي په پخمانه بو او صرف د شوخیان چې کوم هنرمن کوي هغه هنرمن نه دی هغه یو شبکې راوتلې وي یا په کلی کې مونږ لاړ شو سو خوښ وکړي چې زه یو غزل کوم شوکی وي هغه داسې شی وایي چې کومه معنی پکې نه وي
خاغلی بختی جان پردیس کپو پای کې خپل یو شعر راته ترنم کوي په تعقیب به ستاسو د همدې شعر هغه سندره واورو
مسافرې کولی نشم را یادېږي ګولې او را یادېږي ګولې چې قدم اخلم را ته مخکې مخکې کېږي ګولې او راته کېږي ګولې
مسافرې کولی نشم را یادېږي ګولې او را یادېږي ګولې چې قدم اخلم را ته مخکې مخکې کېږي ګولې اور تکی دیکھ ولے
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په کندهار کې د تیرو و نوي کلونو لومړنۍ پښتو جریده لا هم پاله ده د طلوع افغان په نوم دغه جریده اوس په عصري بڼه په اونۍ کې یو ځل چاپیږي د جریدې مسؤلین وایي د طلوع افغان اونیزه اوس ګڼ شمېر لوستونکي لري نور تفصیل زموږ د همکار صادق رښتینی په رپورټ کې
طلوع افغان جریده په 1401 کال کې د مولوی سالم احمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامداره توګه خپریږي په لومړي سر کې طلوع افغان د جریدې وروسته د ورسپانې او اوس پاتو مخونو کې په رنګه بڼه په اونۍ کې یو ځل چاپیږي د پښتو ژبې د دغه نشریې چارې په بېلابېلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لورې مخته وړل سوي دي د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باري بریالي د طلوع افغان اونیزې د سلیمې کلیزې د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې ته وویل چې دا مهال طلوع افغان اونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو ورسته بلې منځپانګه د شکېدو په پاره روانه ده خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت لوړول د زړه په دود کېږي
طلوع افغان د مولوی سالم احمد هوتک له لورې تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبي لخوا په پښتو واړول سوه طلوع افغان اونیزه دا مهال هره اونۍ 1500 ګڼې چاپیږي دغه جریدې تر ټولو ډېر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خات او آباد او صحیح
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غری کی حالت څنګه 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 Nari 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 n
مند دے انسان لفرخ تو نہ تپس وکڑا دو نہ تپس وکڑا حیران